احمد شیبر یم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د خبرونه په دوام، افغان حکومت او طالبانو ته د استانبول د غونډې اصول او اجنډا سپارل شوی. د کابل په ښار کې ژوند عادي دی خو استوګنی امنیت ته اندېښمن. د طالبانو تر واتلاندې سیمو کې مو هم له ژونده خبرو.
ډېر سخت دی د چشم د اوبو ژوند دی.
په پکتیا کې د ځنګلونو د احیا هڅې ګړندۍ شوې.
د احمد ابا او سکترم پولیس والای کې د چارمغزو او نور نیالګي.
د خوست چنارګل مشاعرې ته مو ورولو. او ایران څنګه درې میاشتې وروسته د جنوبي کوریا د سولې کښتۍ خوشې کړې. د دې او یو شمېر نورو مطالبو ته خپرېدو مخکې خبرونه.
سلام، فریبا زایرم په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلې ضربه لجل د مخې چې د مې لمړۍ نیټه ده اعلان وکړي. په کندهار کې تر څلوېشتو ډیرو طالبانو ته مرجوب لاوښتي او د یوه روسي سفینه نن د قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور لاړه. د خبرونو تفصیل. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلې ضربه لجل د مخې چې د مې لمړۍ نیټه ده اعلان کړي. د سپینه مانی ویان دی جین ساکي دا خبره د اپریل پر اتمه په واشنگټن کې خبري اعلان وکړه.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
د ولسمشر د پریکړه تر اعلان د مخه ځس نه وایم. تمه لرم چې د مې تر لمړۍ د مخې په خپل ولسمشر څخه واوري. اغه په خکاره او دوامدار ډول ویلې چې د میټر لمرنۍ نیټه د ځواکونو ایستل عملاً ګران کړ دی. د ضرب لجل پخوانی ادارې تکلې
د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل چې په دې اړه له څو اونیو راهیسې ډیپلوماتیکې هڅې او له طالبانو سره خبرې روانې دي. د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل هغه ضرب لجل دی چې د 2020 کال په فبروري کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ تړون کې موافقه ورباندې وسوه. هغه مهال ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر و. طالبان ټینګار کوي چې امریکا باید پر خپل ژمنه عمل وکړي. اخوا په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي چې د شوزو له بشپړې او ماسترې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونې وي. د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو ډیپلوماټانو ګډه اعلامیه پر خپل ټویټر خبره کړه. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برېټانیا، استرالیا، ډنمارک، هالند او ترکیه له سفیرانو او استازو جوړه ډله له افغان شوزو د کابل میشتو سفیرانو د ملاتړ ګروپ نومیږي. د دې ګروپ اعلامیه کې راغلي چې د سولې مذاکرات په حساس پړاو کې دي. نو ټولې خواوې باید د تصمیم نیونې په بهیرونو کې شوزو ته د مستقیم غړیتوب او سلا مشورو زمینه برابر کړي. تر دې وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي و چې د افغان سولې په پروسه کې د شوزو د لا زیاتې ونډې لپاره هڅه وکړي. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر څلوېشتو ډیرو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. د 205 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته پاستول سوي پیغام کې ویل چې د عملیات د ارغنداب، جوړی او شاولیکوټ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوي دي.
دغه عملیاتو په پایله کې شپږ ډېر طالبان ووژل شول، شپږ نور ترپیان او درې کسان ونیول شول. همدارنګه د دښمن یو اندازې وسلې او مهمات له منځه یوړل شول.
شغلی علوی زیاتوی په دغو سیمو کې 50 بیلابل ډوله ماینونه کشف او خنثی سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. سمو ځغلا زده راډیو ری. ایران د جنوبی کوریا یو کشتی له دریو میاشتو وروسته خوشی کړه. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامی کې ویلي هانکوک شیمی تیل وړونکو کشتی یو کپتانې خوشی سوي دي. د بیړۍ 12 عمله په خو خوشی سوي و. ایران د تیل وړونکو کشتی د جنوري په څلورمه په هرمز تنګي کې ونیوله. هغه وخت ایران پلمه کړې و چې د کشتی د چاپریال ساتنې له قوانینو سرغړونه کړي. په اصل کې بیا ویل کېږي چې ایران دا کار د جنوبی کوریا په بانکونو کې د خپل 1 میلیارډ ډالرو کنګل کېدو په خبرګون کې کړی و. د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ په زیاتېدو د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له ایران سره تړلو شرکتونو او کاروبارونو هم زیان ولید او اکثره پیسې ورکنګل شوې. د امریکا د تربندیزونو مخکې جنوبی کوریا د ایران د تیلو لوی پیرودونکی و. یو روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزل پکې شامل دي نن د قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. د روسیې فضایي ادارې راسکاسموس تمه وشوه چې دا سفینه به په دریو ساعتونو کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي. اولیګ نوویتسکی او پیوتر دوبروف د ناسا له یو ستورمزلي مارک ټی واند سره په دې سفر کې ملګري دي. ټاکل شوی د رواني اونۍ په وروستیو کې د امریکا د یوې خصوصي کمپنۍ سپیس اکس یو سفینه هم له فلوریدا څخه نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړه سي. د مهال څلور امریکایان، دوه روسان او یو جاپانی ستورمزلي په نړیوال فضایي سټیشن کې دي. له دې ډلې درې تنه به د نوي ستورمزلو له ورتګ سره په یوې اونۍ کې بیرته ځمکې ته راسي. د اروپا په فوټبال لیګ کې تیر شپه څلور لوبي وسوې. د هالند اياکس لوبډلې په خپل کور کې له ایتالیایي حریف روما څخه 2-1 پر وړاندې ماته وخوړه. د انګلستان ارسنال هم په خپل کور کې د چک جمهوریت د سلاویا پراګ پر وړاندې یو په یو مساوي سو. د اروپا په لیګ کې د کرواسیا استازي داینمو زاغرب د خپل اسپانوي سیال ویا ریال څخه په یو ګول ماته وخوړه. او د انګلستان مانچستر د حریف په کور اسپانیایي لوبډلې ګرانادا ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د دې لوبو د بل دور وروسته راتلونکي اونۍ څرګندېږي چې له دې ډلو کومې نیمه پای لوبو ته ځي. او یو بل خبر چې هم دا اوس راورسید دا دی چې د انګلستان د ملکه الیزابت میړه شهزاده فلیپ نن په بکنګهام ماڼۍ کې د 99 کلونو په عمر مړ شو. تفصیل وروسته اوریدای شي.
ل فریبا ظاهر نه په منن احمد شي بریم ستاسو کوربه د صدر اډو د دې سات په خبرونه کې لومړی راپور راخلم. د افغانستان حکومت په مذاکراتي پلاوي کې و سرچینه وای ملګرو ملتو او همکارانو د مذاکراتو اصول او اجنډا سند چمتو کړی دی او افغان حکومت او طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم د ترکیه د استانبول غونډه د جوړېدا نیټه دقیقه نه ده معلومه، خو د افغان حکومت وی سرچینه ازادي راډو ته تایید کړی ده چې د خناسته به راتلونکي جمعه وشي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د حکومت د مذاکراتي پلاوی یو سرچینه وایي چې ترکیه ناستی ته د چمتووالي لپاره ملګرو ملتونو د دوه کوربه هیوادونو ترکیه او قطر په مرسته د مذاکراتو اصول او ایجنډا سند چمتو کړی او د تیرې اونۍ په لومړیو کې افغان حکومت او طالبانو ته سپارلی. سرچینه زیاتوي دواړو لورو ته د ځواب ویلو لپاره دوه ورځې وخت ورکړل سوی و چې افغان حکومت ورته غبرګون ښودلی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د مذاکراتو په اصول او د ایجنډا په سند کې راغلی چې د ښکېلو خواوو له لوري د جګړې پای ته رسول او سوله ییز جوړجاړي ته رسیدل دي او دغه شان د افغانستان رسمي دین به اسلام وي. همداشان سند کې زیاته سوې چې پراخ بنسټه مشروطه او مشارکتي حکومت، په ټاکلې مودې سره انتقالي حکومت، د اقلیتونو د حقونو خوندیتوب، له سولې وروسته د افغانستان بیا ودانول، له تروریزم سره مبارزه او له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې پالل یې مهم ټکي دي. سرچینه د هموای چې د جمهوریت ډلې سند کتلی او دوه اصول یې ورزیات کړي دي. انتخابات یو کس او یو رایه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملګرو ملتونو او افغان حکومت نظر هم له ځان سره ولرو، خو په دې اړه دواړه لوري ځواب ته چمتو نسول. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی سره هیڅ هم نه دي شریک سوي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ افغان حکومت د سولې په اړه د سیاسي ګوندونو، حکومت او ملي مصالحې عالي شورا شپږ درسته له ارزولو وروسته یوه واحده طرحه چمتو کړې. د ملي مصالحې عالي شورا یو غړي عطا الرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه به د شنبې په ورځ حکومت مشرتابو ته د کتنې او کره ارزونې لپاره وړاندې سي. که څه هم د ترکیې د استانبول د غونډې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تاییده کړې ده چې دغه ناسته به د روان اپریل میاشتې په 14 وسي. طالبانو، ملګرو ملتونو، ترکیې او قطر هیوادونو هم د استانبول د راتلونکي ناستې په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د روژې په درشل کې د ځینو خوراکي موادو نرخونه لږ لوړ شوي دي. نن د شعبان 26 له شاید سه‌شنبې پورې روژه وي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې نرخونه به وسخمو خو ناامنۍ نوره د سخملو نه ده. د دوی هیله دا ده چې په روژه کې اور بند وشي. سالم محمد صالح راپور لري.
په کابل کې د خلکو عادي ژوند مخ ته روان دی. خدوی هیله مند دی چې د روژې په مناسبت د جګړې شکې لوري په خپلو کې سوله وکړي. که څه هم ټاکل سوې روانه میاشت د ترکیې په استنبول کې پر افغانستان غونډه وسي، خو خلک وایي دغه ډول غونډو بیا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم کړی. په کابل کې دینی عالم حمید الله خان هیله مند دی چې شکې لوري په خپلو کې دایمي اوربند وکړي.
موش افغانان هیلمنو چې را روان روشه در رحمت او فضل سبب شي چې خلک او د جګړې دواړه لوري یعنی حکومت او طالبان هر وخت خو بیا په ځانګړي ډول په مقدماتي ډول په روژه کې ځانونه یوې دایمي سولې ته چمتو کړي.
د ننوایی په ګڼو دوکانونو کې د روژې لپاره د ځنګړو کلچو او روټونو په خول پیل سوي دي. شاګردان په داشونو کې پخې سوي کلچې رباسي. د یوې ننوایی خاوند عبدالعلي غواړي چې د روژې په خاطر دي شکیل لوري سولې ته غاړه کښېږدي.
د یوې سولې په هیله یو چې د هوا ټولو برخو ته سوله راشي، خلکو ته کارونه او اسانتیاوې برابرې شي. د روژې میاشت په مخ کې ده، ښه خبره ده که خلکو ته کار وشي.
کابل کې دوکانونه له خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو ډک ښکاري، خو خلک شکایت لري چې نرخونه یې لوړ سوي. خلک وایي لوړ قیمتونه زغملی سي، خو د ناامنیو دوام ورته ګران تمامیږي. هټیوال نور الله خان هم د سولې ارمانجن دی.
از هر دو جنا چې حکومت است چې جنای مخالف است،
لا دواړو لورو که حکومت یا مخالفان غواړو چې په ځانګړي ډول د روژې مبارک میاشت کې یو دایمي اوربند وکړي.
که څه هم د 2020 میلادي کال له سپتمبر میاشت راهیسې په قطر کې د سولې مذاکرې روانې دي، خو په افغانستان کې بیا هم د جګړې شدت نه دی کم سوی. د افغانستان حکومت او د هغه نړیوالو متحدانو په وار وار پر وسلولو طالبانو د اور کم نه مراعتولو له کبله انتقاد کړی دی. وسلولو طالبانو او نورو افراطي ډلو په وروستیو کلونو کې د روژې پر مهال هم خپلې حملې شدیدې کړي دي. که څه هم تر دې مخکې له دغو ډلو په وار وار د اوربند غوښتنه سوې، خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې. خو دواړو لوریو په 2013 او 2020 میلادي کلونو کې د اختر په دریو ورځو کې درې ورځنی اوربند اعلان کړی و.
په کابل کې تمکین شو. یو شمېر کابلیانو نن په یو غونډه کې له ښکېلو خواوو غوښتل چې د استانبول ناستې او د سولې مذاکراتو ته د فرصت رامنځته کولو لپاره باید دایمي او یا هم موقتي اوربند وکړي. له کابل راپور لر.
دا لسګونه کابل خاریان دي چې د جمعې په ورځ په غازی سټیډیوم کې راټول سوي وو او له وسلوالو ځواکونو بیان ازادي او له ډیموکراتیکو ارزښتونو څخه ننګه او ملاتړ وکړ. دوی په جګړه کې له ښکېلو خواوو افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د استانبول غونډې ته د ښه نیت او مذاکراتو ته د مناسبې فضا د برابرولو لپاره باید د ملګرو ملتونو تر مستقیم څار لاندې دایمي او یا لږ تر لږه سولې هوکړې ته د رسېدو لپاره اوربند وکړي. د کابل والی یعقوب حیدری چې غونډې ته وینا کوله وویل،
موږ له دواړو خواوو هم له حکومت او هم له طالبانو غواړو چې اوربند وکړي.
په دغه ناسته کې په یولس مادیس پریکړل دي کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل سول چې دوی بیرته په شان نه ځي ټولې هغه غوښتنې چې دوی لري باید استانبول په ناسته کې ورباندې غور وسي. د پریکړل لیک په یو برخه کې راغلي، جمهوریت وسلوال ځواکونه اساسي قانون، ډیموکراتیک ارزښتونه لکه د بیان ازادي، د سیاسي فعالیت ازادي، د انتخاباتو له لارې د ټاکلو حق، د واک عادلانه ویش او سیاسي مشارکت او اساسي او بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو حقونه دي باید په سوله کې خوندي سي.
په کابل کې خلک د اوربند تمه او هیله لري. د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې ژوند څنګه دی؟ له څو تنو اورو.
دغه کله مونږ ته ناروغ پیدا شي نو مونږ ډېر په مشکله باندې دلته چې غزرې ته اول مونږ ته د لارې مشکلات دي، د پیسو مشکلات دي. هغه نه پیدا کی کله چې پیسې پیدا شي نو بیا په ډېره مشکله سره مونږ دلته راځو او داسې وخت هم پیدا کیږي، داسې خلک هم پیدا کیږي چې په اسانۍ سره مونږ دلته هغه ځینې دلته نه را د مریضې په خاطر څوک نه راغلی. خو چې مریض خراب شي نو بیا وروسته راولي.
مونږ چې مخکې موټر سویلو بیا هلته یوه لیسه وه، هغه لیسه هم کله چې نجونو به درس ویلو خو متاسفانه چې کله طالبان خبر شول بیا یو ویل چې دا څنګه د کوم قانون کې دی چې باید خزی درس وایي انجونی درس وایي بیا ټول دا مشرانو ته ویل چې باید انجونی خپل درسونه نه وباسي او مکتب ته پرېنکتي بیا مکتب ته استادان چې کله زموږ استادان وي غوی ته ویل چې تاسو به نور انجونو ته درس نه تدریسوئ بیا غوی بیچارهګان مجبوره شول اخیر مونږ هم په جوماتونو کې پټ درس وایل تر څو مونږ نه یو څه جوړ شي خو بیا هم داسې ول چې په ډېر مشکلاتو سره به مو زموږ نه جومات هم ډېر لرې وو هلته به تللو هلته به مو درس ویلو خو بس نو داسې وو چې ډېر مشکلات وو
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د دې او یو شمېر نورو ستونزو په اړه وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې په تفصیل اوریدل شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
په پکتیا کې د ځنګلونو د پراختیا هڅې پیل شوې دي د پکتیا د کرنې او مالداری ریاست مسولان وای نیالګیو د کښینولو پروژې به د دې ولایت په احمد ابا وسید کرم ولسوالیو کې پلی شي چې ورسره به د ځنګلونو ساحې پراخ شي او د اوسیدونکو په ژوند کې به بدلون راشي لسمی راپور لرو
په پکتیا کې د ځنګل وهنې د مخنیوي او د بیا ژوند کولو په هدف د سلګونه زره نیالګیو د کینولو پروژې عملی کیږي دغه پروژې د پکتیا په احمد ابا او سیدکرم ولسوالیو کې پلی کیږي چې پر مهال به 15 زره نیالګي پر کروندګرو وویشل شي چې په خپل سیمه کې به یې کینوي چارواکي وایي پر دغه پروژو 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس محمدین مومند رسنیو ته وویل
مګه په د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې او همدارنګه د احمد ابا او سید کرم پولیس والای کې شپېته زره د چارمغز او نور نیالګي د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې دوچ او ځنګلداري ټولنه ته په اختیار کې ورکول شو تر څو کولای شو هغه ساحه چې هغه شړې دي او همدارنګه ځنګلونه خته شوې دي هغه بیا ورغو
د سیمې اوسیدونکو او بازګران چې د کرنې ریاست له لوري ورته د یو ځنګړی میکانیزم لمخې یاد نیلګي ورکول کیږي وای خوشاله دي چې په سیمه کې برتنیلګي کینول کیږي دوی وای د غونیلګیو د ساتلو لپاره به خپل مسولیت تر سره کړي د شفیق الله او معصوم جان په نومونو دوه بنلرونکو په خپل خبرو کې وویل
د دې موږ غورنه چې مقصد لونه سپاسوي د بیرته د غورنه سپاسي جوړ شي تک شنسي او خلک دې لپاره ډیر غدي چې مقصد وسم هم تقریبا 2200 نفر تر غلي دې لپاره نورم باید هر قسم ونه لکه زلغوزای او شرماغ او دا شاین باید کومک سره وسی
قدرته موږ د عثمان خیل په غری کې تقریبا پروسه کال 15000 نیالونه یې کړي او روزانه په یو کې په څوار لزر دانش نه د هزار دانې په مالونو خړلې یا په وڅوي او نورم کوشش کوو چې روزانه نالونه کېږو
پکتیا د هیواد یو له ځنګل لرونکو ولایتونو شمیرل کیږي خو د دې ولایت د یو شمیر اوسیدونکو په وینا د بي وزلۍ نه امني او د کرونو د نشټوالي له امله ځنګل وهلو ته مخه کړي او دا چاره له هم روانه ده د پکتیا ځای چارواکي د ځنګلونو د پریکولو د مخنیوي په هدف د یو شمیر نورو چارو ترڅنګ د ځنګلونو د بیا پراختیا د پروژې تطبیقوي چې په خبره تر ډیره د ځنګل وهنې پر کمولو کې موثره تمامه شوې ده
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم
رفراندوم شورست
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي
ایران د جنوبی کوریا هغه کشتی خوشی کړه چې درې میاشتې مخکې د امریکا د بندیزونو لوجه د 2 میلیارد ډالرو کنګل شوی پیسو پلانجه کې ولچا کړی و د ایران سپاهی پاسداران ځواک د کشتی په دې پلمنی ولې و چې ګنی د چاپیریال ساتنې له مقرراتو یې سرغړونه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې د ایران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ په ویانا کې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په هیله خبري روانې دي احمد تکل راپور لري
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن د اپریل په 9 مخبور شویلی د هانکوک چیمې په نوم د هیواد کشتی چې درې میاشتې مخکې د ایران لخوا ولجه شوی و او د هغې مانو خوشی شوی او بندر عباس ته له یو نږدې بندر څخه خوځېدلی دی د کشتۍ دولس تن عمله چې مخکې خوشي شوي وو د توقیف په ټوله موده کې د تخنیکي مراقبت لپاره په کشتۍ کې پاتې وو. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په دې اړه چې آیا د دې کشتۍ د خوشي کولو لپاره کومه معامله شوې که نه څه نه دي ویل شوي، خو په فبروري میاشت کې دواړو خواوو موافقه کړې وه چې ایران ته د هغو پیسو د سپارلو بهیر به چټکوي چې د امریکا د بندیزونو له کبله په جنوبي کوریا کې کنګل شوي او د متحدو ایالتونو تایید غواړي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک هانکوک چیمی کشتۍ د جنوري په څلورمه نیټه هرمز تنګي ته نږدې ونیوله. ایران هغه مهال ویل چې له دې کشتۍ تیل څاڅي او دا کار یې د چاپیریال له قوانینو سرغړونه ده. د کارتا تر ډیره په جنوبي کوریا کې د ایران د بانکي حسابونو د شاوخوا $1 میلیارد پانګې د کنګل کېدو پر وړاندې د ځوابي اقدام په سترګه کتل کېدل، خو تهران په رسمي بیانونو کې له دې انکار کاوه چې دا یې له کنګل شویو پیسو سره تړلې موضوع ده. متحده ایالاتونو د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې تر وتلو وروسته پر ایران بیا بندیزونه ولګول. جنوبي کوریا تر هغه مهاله چې واشنگتن په 2019 کال کې د یو شمیر هیوادونو لپاره له ایران څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز استثنا پای ته ورسوله، د ایران د تیلو له مهمو پیرودونکو څخه و. د جنوبي کوریا په دوو بانکونو کې د ایران پیسې د همدې پریکړې په نتیجه کې کنګل شوې. ایران ویل چې دې پیسو ته د درملو، طبي تجهیزاتو او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د پیرلو لپاره اړتیا لري. دا کشتۍ داسې مهال خوشې شوې چې د ایران او د لویو قدرتونو مرکچیان پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله د خنډونو د له منځه وړو او د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران د سرغړونو په اړه په ویانا کې خبرې کوي. تاسو لا پیغامونو
زه غواړم چې دا پیغام وکړم چې خلک خاصه دا پیغام پرې زموږ مطلب سم زلو نه شر کې ز بکوا ولایت ډیر نه پښلې او کله نه کنه لري دا نه ودا ساغه چې واسه خلک دې راشي باندې ورته هغه بشراره سره بس سره نه لري او جوان نه لري چې خپل تر خلاص دې منګر شي نه نه دوا سن نه ګوري نه توجه وکړي ورته بازی روان دې ګرځه بس خپل شخصه مقرر کړی دې خپل دغه نه لري چې دې بشراله لا دې نه لري بشراله خراب ده خپل تمام سلام نه
دغه حکومت چندان چې فاسده غوندې دی په یو تشکیله برقي اخیستو کې درې میاشتې څلور میاشتې تېروي. دغه ته وایي موږ هیله خدای ته ده او تاسو ته ده. دغه ورته زر وایي چې دغه تشکیله اول خو اجد نه و دغه ته بیا چې ورې کړل ورکوي نو یو زر خو دې خلاص کړي. دغه دی زو عمرې ته ځم مال زروجه کې ځم عمرې ته تشکیله چنی بیخی عریضه امضا کوي امر نه را کوي. نو دغه تشه مې وویلې ولادې چا د لاس ګریوان چیرې کو وسلام.
زه عمر کوچې د کندهار خبره کوم. نو هله ارزو لرو دا چې سخت وچکالي لکه څه ښکار چې ده موږ په داسې نیش کال زمانه په یاد کیږي. نو موږ هله ارزو لرو چې د مالدارانو سره کومک وکول شي د مالدارانو شتمني ټول خلاصېږي په دې څه ښکار وچکالي کې. نو موږ د ټولو مشرانو او د ټولو نړۍ چې دا هله کوو چې زموږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي. ورته حکومت پروت خواهش دی د روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کښې د تنګي په سیند کښې دغه یو بند دی چې جوړې کړي زموږ ډېر ډېر اوبو راغلی. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ږغ ثبت شوي ګڼ پیغامونه لرو چې په هغه پروګرام کې هم دا پیغامونه اورېدلی شي. خو اوس به راشو خوست او هلته مشاعره. تیر ماښام په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې له دیارلس کلونو راهیسې هر کال د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړېږي. له خوسته راپور لرو.
د پنج شنبه ورځ ماښام مهال په خوست کې د چنار دیارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نور ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعرې مینوالو برخه اخیستی وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. ده وویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ ته شامل شوی دی. نن افتخار کوم چې موږ تاسو په هم دې په چنار چې موږ فرهنګ کې شامل ده، زموږ تاسو سایو، زموږ تاسو سوره یو، زموږ تاسو سپېو د ورځې تیرې ځای وو کلتور کې شامل شوی دی. چنار زموږ تاسو قدر ده، چنار زموږ تاسو ته او یو بل چنار ده.
ویناوالو او شاعرانو ویل په کلي او بانډو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژندګلوۍ یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثرو ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبې سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یادې مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنجګل
د مشاعرې برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړني غزل په وړاندې کولو پیل شوه.
دم غنیمت بویا ګوره دام سب سب بیا نوی، مینه کوا شنه هوا شنه غنم بیا نوی، مینه نن د وخت را زرغونه تر منځ شا وخت تیر وی ستا هوا ستا دم بیا نوی، مات بشپی لیوی دشپانو نغمی بغدیوی گوتی چی پزرونو وحی زیرو بم ببیانوی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل ولی اوازه توپ ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کیږي، او پرېږد چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلم، پرېږد چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلم، درځم خو څکې دې ټپکوم چې څنګه کیږي، په داسې ښکلي دې بیلمه چې در ګوري هم نه زړه ماتوم دې کارنامه کوم چې څنګه کیږي، که یې د لاس کرخو کې نه یم بیا یې هم نه پرېږدم، دا دې قسم په مې کده کوم چې څنګه کیږي.
زوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دودیز کلنۍ مشاعرې ته دا شعر وړاندې کړ.
ما نه غوښتل خو بس د ارادې را یادېدې، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادېدې، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ جانانه هومره ډېر را یادېدې را یادېدې.
د مشاعرې وروستۍ برخه د سیمه ایزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اتڼونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
د چنار د دودیز کلنۍ مشاعرې راپور مولا ازادي راډیو واورید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سورل سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې سبا دوی بجې د کابل په وخت په افغانستان کې د فقر مسله چیړو. جګړو او کورونا د افغانانو ژوند تهدید کړی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري همدار از د سکایپ لاري برخه واخلي او د خبرونه لملمنو پښتنه وکړي. نن د هند کرکټ غوړه لیگ لوبي پیل شي. دا لوبي تیر کال د کورونا له امله په متحد عربی اماراتو کې ترسره شوه، خو سژنای آی پی ایل لوبي په هند کې دی. په د هند په کرکټ په غوړه لیگ کې د افغانستان یو شمېر لوبغاړي هم لوبي شي. نن لومړی لوبه د ممبئی او بنگلور ترمنځ د کابل په وخت شپږنیمې بجې پیل شي، او دا لوبه د تلویزیونونو له لارې خبريږي. البته په دې لوبه کې به لیدونکي له نشته نوي، ځکه چې د کورونا وبا ستونزې دي او د خلکو یو ځای کېدل به ستونزمن وي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
سپینه مړی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلې ضربلاجل د مخه چې د مې لمړی نیټه ته اعلان کړي. دا ضربلاجل په خواني ادارې ټاکلې. په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي چې د شوتو لبشپړې او ماسري وندې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونې وي. د امریکا شرطافیر راس ولسن د دغو ډیپلوماټانو ګډ اعلامیې پر خپل ټویټر خبره کړې ده. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر څلوېشتو ډیر وسوالو طالبانو ته د مرجوبلې اېدا کړې. د 215 اتل قلوردو چارواکي وایي د عملیات د ارغنداب، جړۍ او شاولې کوټ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران د جنوبی کوریا یو کشتی له دریو میاشتو وروسته خوشی کړه. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامه کې ویلي هانګ کوک شیمی تیل وړونکو کشتی یو کپتان خوشی سوي دي. د بیړۍ 12 عمله په خوا خوشی سوي و. د انګلستان د ملکه الیزابت میړه شاهزاده فلیپ نن د 99 کلونو په عمر مرسو. د باکینګهام ماڼۍ نن په ویلامه کې ویلي چې ملکه الیزابت د خپل میړه د مړینې اعلان وکړ. یوه روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزلی پکښې ول نن د قزاقستان څخه د فضای سټیشن پر لور ولاړه. د او د اروپا په فوټبال لیګ کې تیر شپه څلور لوبې سوې دي. د دې لوبو د بل دور اوروس تر راتلونکي ونې سرګندېږي چې له دې ډلو کومې نیمه پای لوبو ته ځي.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لا ازادي راډیو اوریدلې شي، خو مخکې تر دې چې ونې پروګرام ته مخه کړو، په افغانستان کې د دوامدارو جګړو له امله یو په یو شمېر ولایتونو او سیمو کې خلک د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې شوي دي. دغه خلک چې ډیری د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي وایي چې کله خو ان د ژوند د وی کوچنۍ غوښتنې لپاره هم مجبور دي چې په اوږدو فاصلو مزلونه وکړي. افغان دولت وایي په ځینو سیمو کې هلته چې جګړه شدیده ده د بهرنیو مرستندوی بنسټونو له لارې خلکو ته تر خپل وسه خدمات رسوي. په دې اړه راپور لرو.
پینځه زرمینه د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. چیرې چې اکثر سیمو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ وخت نا وخت جګړه کیږي. زرمینه د دغه ولایت مرکز اسدآباد یو روغتون ته راغلې او غواړي دلته درملنه وسی. زرمینه وایي که څه هم په خپله سیمه کې روغتون سته، خو هلته دومره امکانات نسته چې درملنه وکړای سي.
چې کله مونږ ته ناروغ فائدہ شي نو مونږ ډېر په مشکله باندې دلته چغسرې ته اول خو مونږ ته د لارې مشکلات دي، د پیسو مشکلات دي. هغه نه پیدا کی کله چې پیسې پیدا شي نو بیا په ډېره مشکله سره مونږ دلته راځو، او داسې وخت هم پیدا کیږي، داسې خلک هم پیدا کیږي چې په اسانۍ سره مونږ دلته هغه ځینې دلته نه را د مریضې په خاطر څوک نه راغی، خو چې مریض خراب شي نو بیا وروسته راولي.
د زرمینې په شان ډېر نور همسته چې د مرکز اسدآباد روغتون ته د جګړو لسیمو خپل ناروغان په ډیرو سختۍ را رسوي، خو دا ستونزه یوازې تر کونړ ولایت نه محدودېږي. د دغه هیواد یو شمېر نور سیمو او ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. محمود الله د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د دوی په سیمه کې خلک ان د څښاک لپاره پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. روختون، ښوونځی او نورې اسانتیاوې خو لرې خبره ده.
تجمعونه چې کله طالب په سیمه کې دي هم ډېر سخت فشار لاندې خلکو ژوند سخت دی، ډېر سخت دی. چې څنګه د اوبو ژوند دی سخت دی.
خداس خلک هم ستا چې په دغه سختو او جګړیزو شرایطو کې چې د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته هم په اسانه توګه لاسرسی نه لدی وکړای سول چې ځان لستونځو وباسي. او وسکلان زیو رحمان چې د میدان وردګ ولایت د چاکول سوالي اوسیدونکو دی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کړای، ازادي رادیو ته وویل چې د خوانځي پر مهال له سخت کړهونو سره مخ سوی، خو بیا هم تر لسانس کچه زده کړې کړې دي.
د منځنیو زده کړو په دوران کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی یم. مثلا که ووایم د کتاب قلم او کتابچې نشتون یوه ستونزه وه. بله لویه ستونزه چې موږ ورسره لاس او ګریوان وو، د دولت او طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړې وې. دولت به په یوه سیمه شپنی عملیات پیل کړل چې زموږ ښوونځي به په ورځو ورځو تړل شوي وو، درسونه به نه وو، استادان به نه وو. اوس هم هملته لومړني خدمات که په ټوله کې وایي په نشت حساب دي.
نه یوازې دغو دوامدارو جګړو بلکې د خلکو په خبره د طالبان له لوري پر ښځینهو د لګول سویو بندیزونو له امله هم دوی له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې سوي دي. آریا د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي لومړی په یوه ښوونځي کې درس وایه، خو کله چې طالبان پرې خبر شول ښوونځي ته یې د دوی پر تګ بندیز ولګاوه.
هغه لیسه هم کله چې انجونو به درس ویلو، خو متاسفانه چې کله طالبان خبر شول بیا هغوی ویل چې دا څنګه ده، په کوم قانون کې دی چې باید ښځې درس وایي، انجونې درس وایي. بیا ټولو دا مشرانو ته ویل چې باید انجونې خپل درسونه نه وباسي او مکتب ته یې پرېنږدي. بیا هغه مکتب ته استادان چې کله زموږ استادان وي هغوی ته ویل چې تاسې به نور انجونو ته درس نه تدریسوئ. بیا هغوی بیچارهګان مجبوره شول اخیر موږ هم په جوماتونو کې پټ درس ویل تر څو موږ نه یو څه جوړ شي. خو بیا هم داسې ول چې په ډېر مشکلاتو سره به مو زموږ نه جومات هم ډېر لرې وو، هلته به تللو، هلته به مو درس ویلو. خو بس نو داسې وو چې ډېر مشکلات وو.
آریا اوس د پکتیا ولایت مرکز ګردیز سره غلی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په ډېرو نورو سیمو کې بیا خلک له دې ستونزو سربېره برېښنا د څښاک لپاره، پاکو اوبو، د خپل ژوند، د اقتصاد د پرمخ وړلو لپاره هم په اسانه توګه لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او لامل یې هم همدا جګړه بولي. افغان دولت وایي هڅه کوي د ټول هیواد په کچه آن هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي خپل خدمات ورسوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایاند دستګیر نظری وایي په ټول هیواد کې 3000 روغتیایي مرکزونه شته او ډیری لرې پرتو سیمو ته خپل خدمات رسوي. ښاغلی نظری وایي که څه هم ورته معلومه نه ده چې څومره روغتیایي مرکزونه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې شته، خو په خبره یې کله کله په موقته توګه ځینې روغتیایي مرکزونه د دولت ضد وسلوالو له لوري تړل کیږي.
در مناطق دوردست هم مراکز صحی ما فعال هستن، سپلای دوا با
په لارې پرتو سیمو کې هم زموږ روغتیایي مرکزونه فعال دي. د درملو انتقال هم په عادي ډول ورکول کیږي، ځکه چې دا انتقال د غیر دولتي مؤسسو له لارې کیږي، خو کله کله د حکومت د مخالفینو له لوري دا مرکزونه تړل کیږي، خو هغه هم لنډمهاله وي.
د پوهنې وزارت وایي د ناامنو سیمو لپاره یې له نړیوالو او غیر دولتي ادارو او بنسټونو سره هوکړې کړې چې د زده کړو په برخه کې اړو ماشومانو ته د دوی خدمات ورسوي. د دغه وزارت وایاندې نجیبې آریان ازادي راډیو ته وویل
سیمو کې چې لاسرسی کم وي هلته موږ محلي صنفونه لرو چې وکولی شو هغه ماشومان چې زده کړو ته اړتیا لري ورته دا زمینه برابره کړو چې دوی زده کړو ته لاسرسی ولري.
اغلی آریان وای که څه هم د شدیدو جګړو پر مهال د نورو عامل منفع ځایونو په شان ځینې وخت خوانځي هم تړل کیږي، خو دوی د یونیسف او ورته نورو نړیوالو ادارو له لوري هڅه کوي بیرته پرانیزي. طالبان هم په جګړیزو سیمو کې لومړنیو اسانتیاو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې ستونزې مني او جدي ګڼي. طالب وایي ذبیح الله مجاهد وایي که څه هم دوی له غیر دولتي او نړیوالو مرستندوی بنسټونو سره هوکړې کړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، خو په خبره یې د دغو نړیوالو مؤسسو او ادارو له لوري کړي ژمنې نه دي عملي شوي. وړاندې تر دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون، د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان او په هیواد دننه او بهر د بشري حقونو مدافعینو په ځلونو د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کړی چې د خلکو لپاره د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. ملګرو ملتونو د 2019 کال په راپور کې ویلي و چې لږ تر لږه 6.3 میلیونه افغان ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کچه د کرونا وبا او د جګړې دوام ته په کتو ښایي په 2021 کال کې لا هم لوړه سوې وي. بلخوا د راپورونو پر بنسټ له 50% زیات افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 40% صحي خوړو ته لاسرسی نه لري. د برېښنا په برابرولو کې حکومت له کورنیو او وارداتي سرچینو کار اخلي، خو یوازې د سږ کال زمي کې دغه لړۍ څو وارې ټکنۍ سوه. په دغه لار کې د کابل په شمول لک تر لګه د افغانستان دیار لس ولایتونه د برېښنا له نعمته محروم سول. اوس مهال دغه چاره په عادي توګه روانه ده، خو لا هم یوه بنسټیزه حل لاره ورته نه ده پیدا سوې. حکومت وایي چې د اوبو پر لسګونو بندونو باندې کار کوي تر څو د اوبو زیرمه او برېښنا تولید کړي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، خدای وکړي چې روغ جوړ او خوشاله وسی. د دې په دې هله یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې اونۍ کې موږ ستاسو ډیر زیات پیغامونه لرو د مختلفو ولایتونو څخه، دی نو غواړم همداسي له تبصرې پرته پرله پسې درته خبره کوم څو دغه ستاسو پیغامونه تر مسولینو پورې ورسیږي. هله د شاغوی هم واوریاو د حل لارې ته توجه وکړي. نور مو نانی سم ورزو د زابل ولایت څخه د یو دوست پیغام په ګډه سره اورو، او ورپسې به همداسې د خبرونې تر پای پورې پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم، زابل ولایت شمشاد د زابل ولایت نه د پیغام د څه زموږ د ان دې کې د تصویرونه دې د شهادت کوو دا کومې وي چې کېږي جوړي دي. نو موږ ته وایي چې نه پاسپورت مو سره جوړي، نه نه یې زابل د لګي د پر یو پاسپورت باندې نه کېږي. وای وای چې دا د سفر او دا کېږي چې دلته باید د ټریک سیستم نه ډېر کم خلک پاتې کولای شي. دا ورته تقریبا چې کم کسان باید چې په وي، او موږ د دې چې څار د په دې نه نو په نوبات نه راوځي. دا د ټریک ټیسټ د مرستګر لوس چې دا وړاندې کوي دا بیا دا هغه د کوم څه د دې دی چې دا عمر وخت نه راکوي. ما دا هله دا چې ما دا پرېږه پرې ورته وي او دا کار سم کې. مننه، السلام علیکم.
السلام علیکم، خدای دې چې جوړ او روغ به یاست. زه تاسو دا پیغام پیژدم ورورجانه چې دا د هلمند او کندهار په لار کې ډېر مشکلاتونه سته، په خصوص بیا د هلمند د لارې پولیس چې پر اره صاحب باندې پیسې ټولې په ارزای کې خلک زیری ارزای کې خلکو ته تکلیف ورکړي. مرسومر دغه خواورې د لچو دغه د لاري پیسې باندې سوي دي. موږ نن موږ د دې شهیدان موږ په خپل سر مو ولیدل چې غټ مشرانه درولې او پیسې دې ټولولې. خپل چکانې ګرځه پاوا کړې تر څو پر به مو وطن د بدبختی کې. بس تاسو سره دغه هیله کوم چې د ما پیغام نشر کیو. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد نوریم هلمند ولایت نه دایو لطالو چنجر سنت امریکا سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دایو بولسوالي کې چنجر بسنه کې موږ مقصد جوړو نو د ډیر وخت څخه موږ امرونه لرو. موږ امرونه راکړو چې دی امر مطلبونه کابل ته استولې دي. تا نه غلي دې بیس کیمرا او دا شان څو نه معنا موږ تاسو دې وایو چې تاسو دې بیس کې واخی هغه مو راستولې دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي. مکتب نه څه دې نه څه دوه سمبلونه سمبلونه موږ راکړې دي. اغه موږ د پاره فات لیک د مشمان ګری دی ام انجینر ګری دی مال کان دی. نو موږ غواړو چې دا موږ سره د همکاري وسی. څه کوم ځای چې تاسو غواړئ هغه موږ ته پیسې راکړي مان تر ټول غفله روان دی. نو موږ د زجر د دې څخه اله کو چې موږ دا وینا دي تر یو چارواکو پر ورسی تر وړ چارواکو دی ورسی او دا که همکاري د سر کې موږ په پیغام نشر کې خلګي واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د بدر په نوم غواړم چې ما دې نیولې ده نن راغلم یو نو څو چارو د خدای غواړم چې دا موږ د بنو غواړم چې کوم ډیر خراب عبارت کوم کوم کوم
نظر روزګان ولایت جهراوت ولسوالي خان دا پیغام تاسو پرې ده. موږ روزګان ولایت جهراوت ولسوالي سره چې کوم عمر سټیږي هغه د مجاهد طالبان ولاسته ولویږي په طالبان کې و د ستر روان دي کې هغه څنګه نه خل نه مسکینان دي نه او دغه دي نه دا شي د خلک دي دا برس خاص ولا مړو مړو خو تر شي ما د خپل مقامات سره دا وښنه ده چې دا عمر سټیږي عمر سټیږي راځي هغه مسکینان ته ورسیږي. خو زه ته مسکینان ته دا رسید خاص واسطه بشکره ما د جکپور مقامات څخه دا غوښته نه ده چې لا مرسته او مسکینان ته ورسیږي. والسلام علیکم.
السلام علیکم زنان د زغل ولایت نه پیغام تاسو ته پریږدم د ازادي راډیو د کارکونکو او ورونکو ته سلامونه زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم د څوارلسم څخه فارغ یو یوه غوښتنه مو دا ده چې اسناد مو تر اوسه نه دي راغلي په شپږ نوي کې موږ فارغ شوي یو او بله غوښتنه مو دا ده چې په زابل کې د زابل په پوهنتون کې باید موږ ته د شیراز په پوهنځي زیات کې تر څو موږ د خپلې زده کړې کامل سر ته ورسوو موږ نشو کولای چې نورو ولایتو ولاړ شو خپل اقتصادي مشکلات لرو په نورو ولایاتو کې موږ دغه زده کړې سر ته نه شو رسولی نو که مو دغه د شیراز په پوهنځي په زابل کې راته پاله که دا به ستاسو یو غټه مهرباني